سهر لس بجی سویتا سی ازادی راژیو تا غوشیاست. السلام علیکم. دا ازادی راژیو بلی او ساعت خبرونه پیل سویچ دیر برخی دا ازادی راژیوی مجلی تا بیل سوی دا خوب زی خبرونه که زین راپورونه هم خبرو. دا امریکا دا متحید لطون دا بحرانوی چارو وزیر ویلی چی واشنگتن با دا امریکا و طالبانو دا سول موافقی تا بیا کتن وکلی. خبرونه پا خبرونو پیلو. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي وسلوال طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په سوي موافقه کې کړې وې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تیر کال په قطر کې موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل وسلوالو طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم لپاره او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه له تروریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډیره ګرانه وي. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو وارې ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې په نښه کړل.
با سره فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوی چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتې په اړه څنې دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصده زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 میلادي کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړې ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگتن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل سوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنیسازی
که هم پخوانه بحث په کال کې د 140 کیلو شل فیصد غنی شو یو یورانیم و خو اتمی ادارمو لیوی میاشتی پا لجمو دا که وطوانیده چه نجده ولس کیلوگرام یورانیم غنی کلی یعنی لطاکلی محالویش سخه مخیده.
پر دسمبر میاشت که دیران سختریزی پارلمان پا یولایی حکی ده ده هواد اتمی اداری تا دنده و سپراله چه پا کال که 140 کیلوگرام شل فیصد غنی سیوی یورانیم تولید کلی. د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. خو په 2013 میلادي کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهران یې واکسین د کرونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت شوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انتونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یوه هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي که نه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم په تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې په مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسیدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسمه ورځ هم د برېښنایي تذکرو د ویش دروازه تړلې وه. دوی غوښتنه لري چې په برېښنایي تذکرو او نورو رسمي اسنادو کې دي د میدان وردګ بشپړ نوم میدان وردګ ولیکل سي. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې اعتراض کوونکو نن لسمه ورځ هم د برېښنایي پیژند پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژند پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برېښنایي پیژند پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمه الله داسې وویل:
منګه تاسو خدای نه خواسته د دې مسلې په خاطر نه یاست راجیک سوي چې منګه کوم یو بل قوم نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې وطن او دې سیمه سره د دې وګړو په توګه د عبدالرحمن او شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګه لنور خلکو نه ځان کم احساس او ځکه چې له تذکرې نه نوم ټیل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکېستا، خ متفیزی منافی تویزین خلق پکستا، علما پکستا، خو منگا دا خپل حق غواړو. منگا دوی سر تعصب نکو، دا دی تعصب خبره نده، نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو د دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي، دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو و چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیلمن جو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې په ټولنه کې د بې وزلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه زیاته شوې ده. نور حل په دې راپور کې.
خوستي فعالان وایي په خو داسې فکر خورو چې غریبو او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندوی بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولای شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بیوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه وخود او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بسیا شي د ټولنه او مونږه فقر او غربت لمنځه یوسي.
نجیب الله واسق د هغه ځوانو رضاکارانو له ډلې دی چې وتوانید د کورونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان و هڅوي چې د تمرستې راولیږي او د یې په اړه منو وویشي.
د کورونا په وخت کې چې موږ من خلکو کاروبار په ټپه ودرده هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ، په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزدې طبقې غم هم ورسره دی. نو زموږ هیله د شتمنو څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخه داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم خو موږ داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدوره وروره مهربون شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د یادونې وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور په سیاوري د لسې له سامسنګ دوه کل وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی وو. که څه هم د سامسنګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حق اندازه 6.1 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلی کړی ده.
په خواني وخت کې تر صدارت داوود خان زین کاکاها ژوندې او دادا حسین امیده کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړني واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تورک په لوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي.
سړی وران سی له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلی بی او کمو نوی لیدلی نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وایي. زه په کابل کې چنداولو ته ورغلم، تاریخ او ارزښت مې څېړلی. راته غوږ شئ. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی. الته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی. کابل سیند چې دی نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امدا اوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداولو امدا دی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاده کرد چه در چنداول اصلی و سینون که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره د نور ولایت و کسان هم میشت و د کندهار و سینون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری د چنداولو د پخانه و کرون پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ول سکال در ته راغلم نو دا خو لا نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپت روزبن ژوندګي کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډېر په مونږ ښه لګیږي. مونږ دلته مثال طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته کې دا ډېر ښه په مونږ لګیږي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي. له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندولو اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته سي ګوري خوري د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو پخه سوی ده لدغه پخو خیتونه د ډیر کلاک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکی لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسری په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کلکی چین روبسی بلې ترور کې زه خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای شي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې غڅ دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی زکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسیدلی دي بیا پلارونه اوسیدلی دي او د نوي نظام درته سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چندولو پاک لا څه خاطرې لري
د چندولو پاک لا باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زول افغانستان ته ځم په خواني چې ډیر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم زکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو اجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي په خاله
دلته قزلباشان او سیدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک د په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش توکس
کدار تو ایت د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثرا داخل ګرا و خسته لاغه زړه کورونا وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونا جوړ کړي دي چې اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونا وس هم دل موجود ست
کوم کورونا ډیر خایسته
دی هغه په خواني او په خواني خو ډیر ش کلتور و ډیر ش کړکی درلودلې دا کړکی به د کونړ د ارچي سره جوړ کړي و شناخښونه ګرسي به دا په دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کې او چې زه پر تخت باندې روانم د سې غریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونه چې په سوي ده د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په واسه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي دغه سیستم برابر دی
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د دې خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
ته تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواند راکړي خلک ډیر با کلتور خلک ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی
په چیندولو کې لاسي ګنڈل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل چې له ډالې څخه شالونه لونګي او چپلې ډېری مشهوري وي نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوري دي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو اوس وایي چیندول کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي مارکیټونه وو یو کوڅې د بازارانو یو د بافندګانو او بل لونګي د چیندولي وو د چابلي چیندولي وو پایزار چیندولي وو دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې
ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شالو؟
والا هم دا وسم د لنګی چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګدی خو په خوای ډیر با شهرت او د بریښم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینه ته یو چابلی وې د چابلی هغه د چیندولی دی وې د دې قیمت ستدي ما ته وی چې وسه بدلاره
په ودونو کې به بیا خلک وایل چې ناوې ته چیندولی شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګی چیندولی زده کوم خزه وایي دا خو د مامزایانو دی د دای خو د پیسېدارانو دی د دې خزه وګوره شال چیندولی په سر کې چولې دی دا خو ډیره مشهوره او ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی مخکې دا چیندولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدارت وایي چې چیندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته هغه په خواني خلق اوس نسته دی د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوبخې فتای نجم مرزا مهدی خان چیندولی ډیر کسانو جعفر خان چیندولی فرقه مشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وازی دا چه ده افغانستان ده اطلاعات او فرهنگ گذارد. ده فرهنگ موین دی بلکه ده کابل پهانتون ده استاده ترچنگ لسگونه چرنی کدی. نموره پا افغانستان که ده تاریخی او فرهنگی میراسونو لگوتو پشمیر چرنگو سخده. ده فنکار پا ننانه برخه که ده نموره مرکه او رو.
فنکار
په پایل کې ودارو توې چې څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دېرش کال چې د کابل پوهنتون استاد یم او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخصې لري، یوه د تدریس بل د تحقیق. نو زما څیړنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سئ چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړه چې باید په فرهنګي برخه کې څیړنې وکړئ؟
دا چې ما څه وخت په څیړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1386 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پایښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څیړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړۍ اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې لري تاسو څیړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسي یو برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیته چې تر اوسه څومره تاریخي آبدي په برخه کې تاسو څیړنې کړې دي شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کراتو ویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار تاریخي آبدي د څیړې
د دوه برخه د کار دی. یو هغه برخه دی چې ما مشخصه څیړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیات کم د تاریخي آبدي او لرغونی سایټونه ما چړلی وی او تحقیق پر کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پېژنې سمول ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را په دې خوا او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلودی چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه سرویشت شپږ سرویشت ابیدو پورې ما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل تاسو استاد یاست سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته قدرت وایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دې تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب و، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې استادان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي ابدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړه چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم قدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپلونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو هپریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دغه کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي ابدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه آثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی شي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې لپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پریکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابدا شته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولی نشي کیدای اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغ لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زر پاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایه کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. 10 شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس په سینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسی، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه.
ځای په ځای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. هیله ستا وګرځید، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرید. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګورې، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وې. وروبه یې شمیرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تاغوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کیښودې، لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري. ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بې باوره، مونږ دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی، چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه، دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینېږو، مونږ پہ بیا هم خپه کېږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه ده که دا کتاب دی، لنډه ده که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی؟ نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نشیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نکړو. د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده، زکه لارم اوګده ده، زکه لارم تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده، ژوند ژوند نه دی گزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولي کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو مونگ دوانا بے باورا مونگ دوانا بے خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده دا په جنگ ناولی کی دا په مینا مینا دا په مینا او دا په مینا دا په مینا دا په مینا مانزی
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو دی په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکو لیکلی، اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر و. بل ځای نعمت الله تاثرې کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولي او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر و. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزنی افغانی له روایاتو څخه ښکاري چې دی له خپله کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ احساساتو دلالت کوي د پټي خزانی لیکوالی په دې شرح لیکي. هسی وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی. کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره. چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا. د خدای د پاره خرخبون یاره، چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه. زړه می رپیږي یار می بیلیږي، بیلتون یې وور دی ځان په سوځیږي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د دې اونۍ د ازادي راډیو مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پارم. پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.